درنو دوستانو ستړي مشي اجملند ماو دی ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوم. پایل هم د دې سات له خبرونو کو د تورخم دروازه نن د امو ویزلرونکو مسافر او واجلو ناروغانو پر مخ پرانستل شو. په تورخم کې د طالبانو د حکومت وی سرچینی ازادي رادیو ته ویل چې په ځای وخت نیمه بجې ویزلرونکو مسافر ته د امنیتی سکرینینګ وروسته د کرخه بل غاړه د وختو اجازه ورکړل شو. د سرچینی ویل کسام د مسافر غنه غونه زیاته ده خو تګ راتک په دې ډول دوام لري. ټاکل شوی و چې دا دروازه پرون د جمعې په ورځ د امو ویزلرونکو مسافر پر مخ پرانستل شي خو پاکستانی اخته د ځینو تخنیکی ستونزو له امله تر ننه پورې ځنډې دلې وه. دا دروازه د تېرې فبروري میاشتې په 21مه د پاکستان سرحدي ځواکونو لوري ظاهرا کرخې ته نږدې د طالبانو د حکومت لخوا د یوې امنیتي پوستې د جوړېدو په غبرګون کې تړل شوې وه چې له امله یې دواړو غاړو ته په تېره یوه میاشت کې په زرګونو مسافر او په سوداګریزو توکو بار موټر بند پاتې وو. د تورخم دروازه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مسافرو د اوکتو او راوکتو مهمه دروازه بلل کېږي. دغه راز د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ تر ټولو مهمه لاره هم ده. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي ډیر زر به په ناروی کې د افغانستان سفارت بیرته کونسلي خدمات پیل کړي. د دې وزارت ویان عبدالقهار بلخی نن پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر په دې اړه یو خبرتیا خبره کړې چې پکې په ناروی کې میشتو افغانانو او نورو مراجعینو ته خبر ورکړل شوی چې په پلازمینه وسلو کې به د افغانستان سفارت کونسلي خدمتونه د 1404 هجري لمریز کال د وري له 4 نیټې بیرته پیل کړي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي خو د بهرنیو چارو وزارت د کونسلي خدمتونو بیا پیل یو مثبت ګام بللې. د ریپورټونو له مخې په وسلو کې د افغانستان سفارت د 2023 میلادي کال د سپتمبر په 12مه د ناروی د حکومت په غوښتنه وروسته لاغې خپل فعالیتونه ودرول چې د طالبانو حکومت د 2023 کال په جولای میاشت کې اعلان وکړ چې نور به په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان د ډیپلوماټیکو استازولیو چې چارې پخواني حکومت چارواکي سنبالوي له لوري صادر شوي اسناد ونه مني. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د محمود شاه حبیبي د برخلیک پاړه چې ویل کیږي له طالبانو سره بندي دي اندېښنه وښوده. د دې وزارت ویانی ټامی بروس پرون جمعه په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې ویل چې موږ د محمود شاه حبیبي او نور امریکایانو چې لا هم په افغانستان کې بندیان دي روغتیا ته ژور اندېښنه لرو. نوموړي زیاته کړه چې په بهر کې د امریکایي وګړو خوندیتوب او امنیت د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له لوړو لومړیتوبونو څخه دی او موږ هیواد ته د هغوی د ستنولو لپاره په نه ستړي کیدونکي ډول کار کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندي د ښاغلي حبیبي چې افغان ټبره امریکایی دی او په افغانستان کې د نورو بندي امریکایي وګړو په اړه اندېښنه داسې مهال څرګنده کړه چې په دې هیواد کې بل امریکایي وګړی جورج ګلزمن د پنجشنبې په ورځ د طالبانو له بنده خوشې شو او پرون متحده ایالاتو ته ورسېده. نوموړی کابل ته د یو امریکایي هیئت له سفر او د طالب چارواکو سره د دې هیئت د غړو له لیدنې وروسته خوشې شو. په دې هیئت کې د یرغمل شوو په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی اډم بویلر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد شامل وو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق د طالبانو له حکومت غوښتي چې د نجونو پر زده کړو لګول شوی بندیز سمدستي لغوه کړي. یونیسف نن په یو بیان کې ویلي چې افغانستان کې د نوي ښوونیز کال له پیلېدو سره په دې هیواد کې 400,000 نور نجونې د زده کړو له حق څخه محرومې شوې دي. په دې سره له زده کړو څخه د محرومو شوو نجونو شمیر له 2,200,000 واوښت. د دې ادارې اجرایوي مدیرې کاترین روسل نن په یو بیان کې ویل که چیرته دا بندیز دوام عمومي تر 2013 کال پورې بل 4 میلیونه زیات نجونې د زده کړو له حق څخه محروم شي. روسر ویلي چې دا بندیز د میلیونونو نجونو ژوند په خطر کې اچوي او د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته ویجاړونکي پایلې لري. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د اټکل له مخې د افغانستان 80% وګړي کافي اوبو ته لاسرسی نه لري. په هغه اعلامیه کې چې نړیوال سره صلیب نن پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت خبره کړې ویل شوي چې اوبه په افغانستان کې یوه حیاتي موضوع ده چې پر عامه روغتیا د خوړو پر خوندیتوب او اقتصادي پراختیا اغیز لري. د سره صلیب نړیوالې کمیټې همدارنګه ویلي چې په 2023 کال کې د اداره توانېدلې چې په افغانستان کې له 1,000,000 زیاتو کسانو ته د پاکو اوبو زمینه برابر کړ. او د نیجر په جنوب ختیس کې پرون جمعه پر یو جمعه د سختدریزو اسلام پالو لوري د برید په نتیجه کې لږ تر لږه 340 ولسی وګړي وژل شوې دي. د نیجر د دفاع وزارت ویلي چې په دې برید کې چې په کوکورو کلیوالي سیمه کې ماسپخین د لمانځه پر مهال شوې ده دیار لستنه سخت ټپیان شوې دي.
ترشنه آسمان لاندی.
احمد شیبریم، هر کلی موکم. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د دودونو د بدلون مسله څېړو. په تیره بیا د تیر یو کال په ترڅ کې یو شمېر څېړونکي په دې باور دي چې کلتورونه د یو ملت تاریخي میراث له یو نسله بل ته لېږدوي. په نړیواله کچه یو ملت نورو ته معرفي کوي، او که دودونه هېرې شي ولس ورسره بې هویته کېږي. د هغوی کلتوري ځانګړتیاوې ورکې شي او بیا د نورو پر پله پل شي او د نورو په رنګ کې رنګې شي. دودونه ملتونه سره نږدې کوي. که چیرته په یوه جغرافیه کې یو دود عام شي، نو د همدې سیمې خلک یو بل ته ځان نږدې احساسوي. بل لور ته که چیرته دودونه او فرهنګي میراثونه له منځه ځي، د ملت تاریخي ادبي او کلتوري ارزښتونه ورسره ورکې شي. د همدې لپاره تکړه ولسونه دودونه ساتي، پالي او سایقلوي، داسې چې له رواجونو بدې برخې غورځوي، شی غوړوي او عاموي. دلته مو د بحث لپاره شفق شینواری، د حمزه فکری بنسټ مشر، نقیب عتل شاعر او لیکوال، او شکر الله پاتون لیکوال او خبریال ته بلنه ورکړې ده. د درو سرو میلمنو هرکلی کوم. نوی کال مو هم مبارک، او باسکه لدی سره را پیل کړو. د ستر خوشحال لدی شعر سره چې پراتلو در سره ډیری خوشی راوړه، په خوشحال باندې د قدر د نوروز. دودونه خلک ذهنن هوسا کوي، ځکه بابا هم خوشی ته اشاره کوي. یعنی مثلا که څوک اختر شول منځي د آرامي احساس اور په برخه کیږي، او برعکس. شینوار صاحب، کپلان دوستا سو نظر واخلم د هوسایی په برخه کې.
خوشی تاسو په خپل کلتور کې اوریدونکو ته سلامونه، احترامات، خوشاله تاسو په پروګرام کې.
مننه. زما پوښتنه دا ولسې، ځینې په دې باور دي چې د دودونو له لمانځلو سره انسان یو ډول د خوشي احساس کوي. تاسو له دې سره موافق یاستئ؟
بالکل، ځکه چې دودونه د انسان په انساني ټولنه کې د انسان د پېژندنې هغه بعضې مشخصات دي چې ځانګړتیاوې دي چې انسان پرې پېژندل کېږي. په کوم وخت کې چې انسان دل منځي، نو واقعاً انسان د خوښۍ احساس کا، او انسان په دې خوښۍ حالت کې هغه هورمونونه افرازږي چې بیا انسان د ژوند نه خوند اخلي، او هغه دغه خوند بیا دای دې ته مجبوروي چې نور انسانانو ته فرصت ورکړه چې هغوی د ژوند نه خوند واخلي. بالکل، زه موافق یم تاسو.
مننه. اتل څه تاسو څه فکر کوئ چې د دودونو ترګټو پورې که چیرته د خبرونې په پیل کې راشو، دودونه په پرمختللو نړۍ کې د دې سبب کیږي چې اقتصاد وده وکړي. زموږ په وطن کې هم ځینې دودونه چې خلک به زیارت ته تلل، مثلا په نوروز کې چې به خلک زیارت ته تلل، د افغانستان په مزار شریف کې، د مزار شریف د ښار د اقتصاد د غوړېدو یو ستر علت هم همدغه د جنډې د پورته کېدلو. کله تفصیل تاسو نه واورم اتل سه.
سلامونه سیبر سلطاس ته، او همدارنګه د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته او میلمنو ته. زه به د دودونو په اړه ستاسو د مختلفو په ځواب کې دا ووایم چې رښتیا هم یوه ټولنه، هره ټولنه چې انسانان پکې ژوند کوي، په خپل فرهنګ او کلتور او دودونو باندې پېژندل کېږي، هغه که په سیمه ییزه کچه وي که په نړیواله کچه وي. او دا دودونه یو ډول ارزښتونه دي د انساني ټولنې لپاره چې د دوی د معرفت او د پېژندلو یو ښه سمبول دی. تاسې یادونه وکړه، رښتیا هم افغانستان کې په مختلفو ولایتونو کې، په مختلفو قومونو کې، حتی مختلف دودونه اوس هم شته. ځینې خلک یې پالي او له بده مرغه ځینې د وخت په تېرېدو سره له منځه تللي، یا د حاکمو یا رژیمونو د محدودیتونو له امله له منځه تللي. تاسې د مزار شریف یادونه وکړه، رښتیا هم دا ملي جوړول ته او د سخی صاحب د زیارت د جنډې پورته کول، موږ به کله نه کله چې په وطن کې دغه سیمو ته ورتلو دغه زیارتونو دپاره، یا مثلا د میلو دپاره، یا د نوروز منظر لپاره نو وکاو وس خو یو جمود حاکم دلته څوک نشي کولای په داسې باندې خپل خوخي ون منځ د نوروز منظر په ډېر لري خبره ده. نورستي هم د ریټولنې د اقتصاد په پرمختګ کې مهم رول لري. زبا دومره وایم چې موږ په نګرار کې متقد مشرانو نه اوریدلی د پخوانیو خلکو نه چې دلته دغه سي دغه منظر کېدل یو محل چې دلته مسوله وسوبات او خلکو خپل دونه منزل همدغه سره سخی سب جنډه چې کېدل د جلال آباد د جنوب نوري څنګه دلته خلک راټولېدل او دوی بیا میله جوړول په دې میله کې به هر چا بخواړه پخکړي او هغه به راوړل یا بندل ته پخېدل دا به خلکو باندې خرڅول د میله په ګډونوالو باندې دا د خلکو د فار یو ډول اقتصادي فرصتو چې رامنځته شوی او رښتیا په نور ولایتونو کې چې دا کار کېده د خلکو ته یو ډول اقتصادي فرصت رامنځته کړ. تاسو ګورئ چې د دې ځنه به خرج تل پلارو کې به مثلا په هوټل کې ډوډۍ خورا یا چیرته شپکه و دا خپل یو ډول لګښتونه دي چې د نور خلکو د دایت د فار یو مهمه منبع ده. رښتیا هم دا د اقتصاد په غوړېدو پرمختګ کې مهم رول لري.
تاسو د ننګرهار میلو ته اشاره وکړه، مثلا په پسرلی کې د نارنجګل مشاعره په خپل پسرلنی مشاعره ده، د هندوانو میله هم پسرلنی میله ده. په څون سب او البته ما د مزار شریف جنډه ځکه یاد کړ چې هغه ډیر لوی پسرلنی میله و په افغانستان کې. په څون سب د اقتصاد تر د غوړېدو تر څنګه دودونه په ورته وخت کې اقتصادي فشارونه په ولسونو باندې راولي، مثلا په مړي ژوند کې ډېر لګښتونه کپړې برخه کې لتا سو نور وور
شی بار سپ تاسو اتر سپ شنوار سپ او د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. تاسو په سریزه کې ول چې دودونه مو ډېر خطر شې کلوزینې برخې شنوار سپ او اتر سپ تشریح کړي. دودونه د یو ټولنې د یو سیمې د پیژندنې وخه وسیله ده. دا سمه ده چې دا اندښنه او دا ګلښت چې زینو دودونه په زینو ټولونو کې سم تصویر نه وړاندې کوي یا سمه پایله نه ورکوي، ولی خو دودونه بیا هم زینو دودونه شته چې مراج پالل ساتل د غټولنې اړتیا ده، د غټولنې د ارزښتونو د پاللو یو مهمه برخه ده. زینو دودونه په ناسمه توګه کې مختلف شي په اقتصادي لحاظ باندې په ټولنه باندې بوج دی، فشار دی. که په افغاني ټولنه کې ځینې دودونه شته چې ناسم تعبیر شوي یا ناسم مخته روان دي، خصوصا زموږ د پښتنو په سیمو کې د ولور رواجونه کې ستاسو اشاره هم دغه ته ووسی، یا د ودونو ځینې رواجونه چې په ناسم توګه مخته روان دي، یا د خوخی او ځینې نور رواجونه چې په اصلي شکل باندې مختنه دي اوس په ټولنه کې په ټولنه په خلکو باندې وډول بار دي. په ودونو کې ولور ورور چې د افغاني ټولنې د کلچر برخه نه ده، ولی دا د ورځ او د وخت په تیریدو سره وډول ناسم رواج شوی دی، ناسم مخته تللی دی. په ټولنه کې د ودونو هماغه رواج هماغه کلچر شته، ولی په ځینو ټولنو کې په ځینو سیمو کې چې د افغانستان ځینې سیمې دي متاسفانه ناسم تعبیر شوې دي. دغه دود ناسم مختزي ولور دومره لور دی، دومره اوچت دی چې د یو ځوان لامته د ټولنې د بد تصویر بل ټولنې ته وړاندې کوي. ولی په نور سیمو کې بیا دا شی داس نشته. په ننګرهار کې که موږ وګورو د ولور مسله تر ډیره نشته دی. ځینې خلک حتی د ولور په اقصو باندې شرمیږي. زما په یاد اخسر زما په د معلومات له مخې په ننګرهار په اکثره سیمو کې نه په زړه په داد په ډاډه راوایل شم چې د ولور مسله هلته نشته. که هلته دا مسله شته په یو بل شکل باندې شته چې هغه د زوم د کورنۍ لخوا د ناوی کورنۍ یا د نجلۍ کورنۍ د نجلۍ لپاره د راتلونکي ژوند جوړولو لپاره یو کار کیږي، دغه کور سامان اخیستل، دغه د کور د سمبالښ لپاره مصارف کیږي، دا پیسې دا امکانات د خسر کور ته نه پاتې کیږي. ولی په یو شمېر پښتنو سیمو کې متاسفانه چې تر لس لکو پنځه لس لکو تر شل لکو حتی ځینو سیمو کې موږ اوریدلی چې تر دېرش لکو پورې دا پیسې اخیستل کیږي، دا د خسر کورنۍ د ځان سره ساتي. دا نجونې د لوڼې یو ډول په بد شکل یعنی په منفي شکل باندې د زوم کورنۍ ته لیږدول کیږي، چې دا واقعا له دغه دود نه ناسم راوړنه ده، ناسم رواج دی.
مننه شینوار صاحب. د دې ناسم دودونو لپاره که چیرته افغان ټولنې ته وګورو، روشن فکران غالبا هڅه نه کوي چې دا ناسم برخه له دودونو لری کړي. مثلا په خوا په سیاستوالو کې یو له هغو کسانو چې د دودونو د ناسم دودونو د لری کېدلو لپاره ډیره وجده مبارزه وکړه باچا خان عبدالغفار خان و. څنګه شفق صاحب تاسو په افغانستان کې هستی د ناسم دودونو د لری کېدلو له خاطر د روشن فکر طبقه دنده نه ده چې هڅه وکړي؟
مننه شیبر صاحب، بیا سلامونه ترخ میمنو ورېدو کته. دا منم چې د روشن فکرې طبقه بنسټیز دنده وظیفه هم ده چې دراتونکو نسلونو د فکری رغونې د فکری تغذیه لپاره او د ناسمو دودونو د منځه وړلو لپاره کار وکړي. لکه وختي چې موږ د همزه په فکر بهیر یو شعارم هم دا چې فکرونه بدل نشي افغانستان نه بدلږي، تر څو چې فکرونه بدل نشي زموږ عملی ژوند هم تغیر نه کوي. خو تر ډېرې اندازې دې ته کار هم شوی دی، خو ولې کتیر د پنځو لسیزو ناخوالو ته موږ وګورو د دغه موږ نه هغه سم دودونه په ناسم دودونو بدل کړي دي. یعنی په هر حالت کې چې یو فعالیت یو کړنه په ټولنه کې په افراط یا تفریط یعنی زیاتونه یا کمونه په کرامت شي، هغه د ټولنې د ګډ ژوند په تاوان باندې تمامږي. او ولی کار شي خو شرایط او حالات چې عموما چې څومره کار شوی یعنی اویا فیصد ک 20 فیصد ک کار ورته شي، نو اویا فیصد د هغه د پر غیر مستقیم داسې کار شي چې هغه برعکس د ټولنې په تاوان باندې تمامږي. خو کار اوسم مزه مطمئنیم تر دې اندازې ورته شي او عیني هغه فعالیتونه چې په ټولنه کې روان دي ممکن چې په ټولنیزو رسنیو کې ورته انعکاس نور کول کېږي، خو کار پر شي خو بیا هم یعنی د هغه څو چنده برعکس
مننه شنوار صاحب. اتل صاحب د شنوار صاحب ټولنیزو رسنیو ته هم اشاره وکړه، نن سبا وسایل هم ډیر دي. مثلا په افغان ټولنه کې تاسو د یو لیکوال په صفت باندې بهیرونه وو، په دې بهیرونو کې کېدای شي چې څوک د ناسمو رواجونو د مخنیوي لپاره هڅه وکړي، او همدارس په فیسبوک کې په ټویټر کې په نورو برخو کې کولای شي چې خپل پیغام په ډیر اسانۍ تر نورو پورې ورسوي. څنګه فکر نه کوي چې دغه څه مشترک هڅې ډیرې کمې دي او یا باید کار ورته وشي؟
زه فکر کوم چې په روسیو کې زموږ په پښتني او افغاني ټولنه کې د دودونو د ناوړه دودونو په منځولو کې ډیر کار وشو. تاسو وګورئ مخکې په بدو کې خلکو خپل لوري ورکولې، اوس د مطلق زه د وی پی کې شاهد مچ یو ځای کې څنګه دیو جرګي غړې ما او ټول مشران پکې وغه جرګي به څه فیصله کړو. دا څو کال وړاندې خبره ده کوم چې د دوو فریقو یا د دوو کورنیو ترمنځ یو جنجال او په دې جنجال کې دی یو دوا هغه سړی سره بل مدرک نه و، یو یو بل ورګانې د په بدو کې بل نور ته ورکولې. بیا یو وزنه سره زوم ما سره دوه درې نور د جرګي غړو چې موږ مخالفت وکړو، حتی ما غواخم دا وکړه د فکر کېږي نو زه دلته رسنۍ را غواړم. دا خو زمونږ د عرف او د قانون او د پښتني ټولنې خلاف یو عمل دی. په دې اړه زه دا موضوع حتی د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون او دولت ته محول کوم. نو یعنی زما په څیر دغه ډیر نور ځوانان چې په ادبي بهیرونو کې یا مثلا په نورو بهیرونو کې پاتې شوي دي، په فکری او ټولنیزو بهیرونو کې پاتې شوي یا نور څوک چې په سوشل میډیا کې پاتې شوي دي، هغوی ډیر کار وکړ. ما په خپل په دې برخه کې د پروژې سره کار کوم د دې ناوړه دودونو د مهارولو او د منځولو بارکي. حتی د ځینو علماو سره مې مرکې کولې، به مې د راډیو ځینې پیغامونه خپرول نشرول. نو موږ یعنی ځینې ملګري شاهدان دي په خپل پاسون سره په دې برخه کې د ځوان کلیا لوست کشر ډېر زیات زیار وایسته او لکه ما دا بل دا وړاندې کړ کړه دا میراث موضوع هتاه پزینو bale پزینو سیمو کې هتاه خور او ډورته میراث نه ورکول کېده کنه. او نو زه فکر کوم چې په دې ورسره کې تر ډیره یو څه کار شوه دی او څومره چې لازم و عمره کار نه شو رښتیام سره په دې حقایق سترګې نشي پټولای. خو تاسو وګورئ په لری کې والی سیمو کې په لری کې پروتوکول والی سیمو کې بزینو خلکو دا د جنو پر خودل مکتب ته دا یو عیب غاڼه یو د ځان لپاره یو شرم غاڼه بیا هتا پخپر تاسو د ازادي رادیو د چپور لارې ځینی خبرونه جوړ کړی یا نور رسنیو د سیرا پورونه جوړ کړل چې ځینی پلرونه خپل لونی د لاسنۍ سیه په موټرسایکل باندې کینه وړي په بایسیکل باندې کړه وړي هغه خوځي ته وایي هتا د څه خلک ما وریدل چې خپل ځمکی په لری کلی والی سیمو کې د جوړو د مکتب د پاره وقف کړی دا ور کړی په وړیا ډول باندې کړه نو ډیر د شکارونو وشول چې یعنی په دې ټولنه کې د خلکو په تصور او خیال کې نه راتلل نو او ځینی ملامتون کې دودونه وسم پاتې دي چې هغه یا مور شي د وخت او حالات او د جبر له وجې یا مثلا د عامه پوهاوي له امله دي چې ځینی سیمو کې حتی علما کرامو مخاورو با نفوذ خلکو شغولي رول لري په برخه کې ذکر ابوونه مغوټه کې تاسو مخکې وی خبره ته اشاره وکړه چې دوی څه کولای شي درسانه یو کوم دا یو حق دی چې لکه تاسو دا اوس خپل غږ پورته کوي موږ خپل نظر څرګندو نو دا نور فشار چې راولي په ټولنه کې چې کوم تیګه دی یا دودونه ټاکي یا انحراف کوي هغه خپل قومي مشران دي اما خور دي با نفوذ خلک دي ټولنه دوی هلته یو دود ښه پاللی شي او ځینې دودونه د منځه وړلی شي مطلب
اتل صاحب وبښئ اتل صاحب هغه منفي اړخ ته کې چرته راشو په افغان ټولنه کې مثلا په شهرونو کې هغه ځینې منفي دودونه په دې تیرو شلو کلونو کې هم په ځای دي چې څوک په هغه لور ګام وانه خلی په هغه لور باندې ګامونه واخیستل شول یو ډېر عادي شی ځینو کسانو به مثلا په کابل کې لهجه وروسته د حج مبارکی په اوټلونو کې کوله یو اضافي مصرف به هم اور باندې و یعنی دغه دودونه ولې زیات شي بله
خټه کې تم اشاره وکړه ما په دې برخه کې لیکنم کړم د عمرې نه به څوک راتل زه شاید ما چې ځینو خلکو هتا ځمکې ورته خرڅ کړې او کسب چې مالدار وو سبا کې دا نو اوس به کې دا غوړ عمرې ته هشت به بد بل خپل ځمکې خرڅ کړې سیالي به کول خپل تربور سره نو دا رښتیا هم ځینې نه وړه ما وره ځینې نه وړه دونه لا خپل ټولنه کې پاتې دي
دا شته نه دا نوی دودونه دي نوی نه وړه دودونه راخپلې خلک یعنی دا خو بخي نه وای دود ده
دا ناسالم او دغه ناسالم رقابتونه دي چې دوی دغه کار کړی دي دغه ناوړه دودونو کار کړی او بل ځینی دودونه لبد مرغه منته له نور سیمو یا د بهرني فرهنګي دغه راغل یو ډول یارخل په منګ باندې وشو کنه او د ځینی افغانان حتی پاکستان ته کډوال شول یا ایران ته یا نور هیوادونو ته دلته چراغ له خپل کلچر او فرهنګ د یاد ویس حتی خپل ژبه د غو د کوښنیانو هیر شو یا مثلا د سې کلمې په ژبه کې راننه وته چې هغه زړه ته مثال در کوم تاسو د اوریدونکو ته مثلا د پاکستان موږ ته ځینی کلمې راغلي او مخکبه خون کې ولې په پښتو ژبه کې به معلم او بیا اوس چې وړي کړي والی سیمو کې تلاش یا په خاري سیمو کې تلاش یو معلم ته دوی باجی وي مثلا دا یو د څه واجبو غوندې کلمه ده چې په اردو ژبه کې کاریږي پنجابیان یا د اردو ژبه کاری یا دې ته ورته نو رښتیا موږ د زینو فرهنګونو د پردیو فرهنګونو ښکار شو د پردیو ژبو د يرغل ښکار شو په دې سترګې نشو کولای او لکه تاسو چې یادونه وکړه په خاريسمو کې دغه ځینی دودونه راغلل حتی دغه د پودونو کې چې به دا لګښتونه کېدل ځینی ودونه به محدود و هغه وخت به ډولې او په پخوا وختونو کې نو چا به پوګه چلور نفر و په ډولې پوګه کړو دیو حتی دیو کرین به بل تولله بیا به دا د واده زلمه یا مخاوي پختو کې ورته وشاو د به پاس باندې سپور کړو بیا نو د دودونو راغله چې حتی بيخي په دغه لندو وختونو کې چې ارته بدل شو ډراماتیک ډول باندې پانه واوخته دودونه بدل شو او ټولونه خلاص ول جوړ شو د ودونو تالارونه جوړ شو ملامتون کې لګښتونه خلکو وکړل او هغه د شي خلک مې دلی چې واده کړه په هوټل کې بیا قرض تر اوسه پورې نشي خلاصولې نو لکه هم ځینی دغه شیان دي چې په خا دا موجود نه پدې ټولنه کې واده په خلکو باندې هغه د شي غټي ورې په خې کړیا په کم ډوړې باندې ډېر مل مانو وزرول نو
یا حتی ما په دغه ودونو کې لشتر لشت افغاني خوړه خو باید وخوري مثلا دوی د کابل په ودونو کې عام خوري نو یا فرسن نو دا لشتر لشت افغان بزګر جیب ته خو باید پیسې لاړې شي کنه
اندغه چې د ځینی پاړه رښتیا مینوګانې بدل شي په
اوټلونو کې
حالت باندې خوراکونه په نغه کې مثلا یا بسونه لال شو یا دغه لال شو غویان د ټول کلی په بس یا د ټول نیمه کار دا بس کېدل خو دا به دومره لګښتونه کیږي چې مینوې بدلې بيخي د څه ډراماتیک کندیا بدل شو
مننه
فرهنګي او کلتوري ارغل ده
مننه اتل صاحب هغه ته اشاره وکړه پاتون صاحب د دینجونو بده یو دوه شانو ته تقریبا دوه پیړۍ مخکې په چین کې دا رواج چې هلکان به ترنجونو غوړه غنل بیا مغه و چې د زدکړو مخه به نیولا دینجونو ویل چې هلکان یوازې حق لري چې زدکړې وکړي دغه اوس په افغانستان کې یو ډول امدغه چې دا یادوي چې د دینجونو د مکتب مخه نیول شوی ده دا هم یو ډول امدغه رقم زور دود نه ده پاتون
بله شه برسه متاسفانه په افغانستان باندې یو تور سفر غلې ده چې دغه سپی کله وی خو نارینه ځوانان هم ځین من کړی دي خو په لویه کې چې د افغاني ټولنې نمایي برخه مطلق لپام غورځولې ده چې په غوي کې د خزینه او پوړاندې د تعلیم دروازې مطلق بند دي د خزینه او پوړاندې د کار دروازې بند دي خزینه ته خزي ته په هغه انساني حقوق چې اسلام ورکړي هغه انساني حقوق چې په بشري مدد د بشر حق دي متاسفانه دا نه ورکول کېږي موږ په افغانستان کې چې اوس ګورو د یوشتمې پیړۍ نظریه نه بلکې د دوه پیړۍ وړاندې نظریه اوس هم پلي کېږي یو پیړۍ وړاندې هم ورته نشو ویل ځکه چې دا ډیره تیاره نظریه ده دا ډیره تیاره فکر دی او دا فکر په دغه ټولنه باندې حاکم شوی دی هر کله چې په دغه فکرونه رامنځته کېږي دا د استبداد د سیوري لاندې رامنځته کېږي افغانستان چې دی اوس د یو استبداد تر سیوري لاندې دی متاسفانه دا ستا خبره درسته ده که د سل کاله 200 کاله وړاندې په چین کې دا کار کېده نو نن په افغانستان کې کېږي موږ 200 کاله وروسته هم په افغانستان کې دغه یو فکر لرو دغه یو حیو حاکمیت لرو دغه یو چتر لرو دا د بدبختۍ زیاده د واقع د بدبختۍ
مننه بله مهرباني
تیر جمهوریت تکلار شو مونږ په ټولنه باندې وغږیږو په باندې ټولنه باندې وغږیږو ول سره دا احساس شته ول سره د خزه په وړاندې حقوق د عادي فکر شته ک ول سره مخه ورته شي په لوی کې ول سره د خپل لور حق پیژني د خپل خور حق پیژني زه به شی بر سپ بده ته جرأت وکم د خپل کورنۍ یو کیسه بدرته وکم
مهرباني
زما پلار نه لوست یو ما خواندیم درلې مونږ نه مو کله چې جمهوریت نظام راغې زم خونځي کې واچول شو ما سره به خواندې هم خونځي کې واچول شي تاسو باور وکړئ ډیر داسې خلک یا داسې خپلوان زمونږ و چې زما د خواندې خونځي ته د تک مخالف وو خو زما پلار چې نه لوست او هغه ورته چې نه زما زوی چې مکتب وایي زما لور باید هم مکتب ته لاړ شي نن الحمدلله زه په کور کې به سواد نه لرم زما خواندې به سواد دي یعنی په پونتون نه ورسل په زیور سره باسواد ټولنې ته وړاندې شوې یعنی دا ته یو بې سواد پلار چې زما پلار لوست نه و دا غیته یو فکر او احساس نو په افغاني ټولنه کې په کولو کې خبره کوي ټولنه کې احساس شته ولس چې ده
او مخه باید ونه نیول شي
مخه باید نه او متاسفانه مخه نیول شوی ده استبدادونه مخه نیول ده او که دغه استبدادونه نه وای دغه د جبر حکومتونه نه وای نو افغاني ټولنه به سرشت کړي
او دا خبره خو همداسیده شنواره سب د چارواکو تر تاثیراتو پوری که چرته د افغانستان د پاچا وختونو تور شو پاچا با پا اخترونو که قرقل لونگی بسره وله د افغانستان په شهرونو کې هم شتمنو خلکو بیا دا دود زیات کړی و تاسو په کابل کې اسې نن سبا پټکی زیات شوی دی په هغه خلکو کې چې پخوا به پټکی نه تړل
مننه شي بس خبره ده چې دا ژوند هغه ټاکونکي معیارونه چې دي د انساني ژوند ټاکونکي چې یو سټرکچر دي یو سوشل دي یو څه په کارو کې موجود دي یو څه په ټولنه کې څه موږ دغه د ټولنې مخکښ یا مشان کوم څه چې دغه کوي ده په اصطلاح هغه عادت ته خو سیاستونه او حالات او شرایط هم تاثیر لري نو په خپل نسبت زه فکر کوم چې اکثرا یعنی زیاتواله په دغه حالت کې راغلي دي عموما شرایط او سیاستونو په دې ټول شی باندې تاثیر لري.
یو بل شی د اقتصاد هم په دود باندې تاثیر لري. مثلا عربانو به په عربان کې دود عام د سیو یا وخت حتی اتیا کاله مخکې دا دود عام وو، او تر دې دیرش کاله مخکې هم د دوی په کلیو کې دا دود و چې نارینه وبه ډوډۍ خوړه، بیا بلاغه نو وروسته چې تر ډوډۍ پاته شو دا به میرمنو جونو خوړه، او کله ناکله به څه نه پاتېدل که به میلمانه راغلي وو نو هغوی به همداسې پاتې شوې. لیکن اوس چې فرضاً د خلیج عربي هیوادونه شتمن شوي دي، دا دود لمنځه تللی دی، بیخي د خلکو ته د منلو نه دی. شنواری صاحب، په ورته وخت کې په کابل کې یو شمېر کسان شتمن شوي دي، څرنګه ځینې دودونو کې تغییر تاسو احساسوئ؟
بالکل حمزه بابا، یو شعر یاد راغوي: ژوند آسان دی که مشکل دی نه پوهېږم، ژوند آسان دی که مشکل دی نه پوهېږم، خو طلب د آسانۍ لا مشکل کا. عموما اقتصادي وضعیت خوالی چې دی دام په دودونو کې بعض وخت کې افراط رامنځته کوي، بعض وخت کې تفرید رامنځته کوي. نو دا زه مننه چې هغه خلک چې اقتصادي حالات یې پخوا پرې زبط شوی دی، د هغوی دودونه لکه مخکې میلمنو چې یادونه په مختلفو برخو کې وکړله، چې ډېر خلک د عمرې یا د حج پیسې لري د فرض، ولې د هغو دودونو د پوره کېدو دپاره چې هغه ټولنیز رقابتونه ترسره کړه او خپل تربور ته کم را نه شي، نو د هغو وجه نه د ډېرو یعنی که هغه مذهبي هغه کوم د هغه وي فرایض وي هغه نه شي پوره کولی، یا ټولنیز کوم ضرورتونه انساني هغه ابتدایي بنسټیز ضرورتونه چې دي هغه د بعضې دودونو د وجې نه هغه زندګي او د مختلفو خنډونو سره مخامخ کېږي. چې ژوندي مثالونه مونږ په ژوند کې او خاصکر په لوی افغانستان کې مونږ لیدلی شو.
مننه شنواری صاحب. تر دینه پورې تاسو هشت اشاره وکړه، دین هم د دودونو په تغییر کې لویه ونډه لري. اتل صاحب، مثلا د نوروز جشن چې زرګونه کاله پخوانی دی، د زردشتیانو له راتک سره تغییرات پکې راغلل، مثلا ورونه به پکې بلیدل، او د اسلام د دین له راتک سره زیارتونو ته تګ ورسره زیات شو. همداسې نه ده؟ بله. اتل صاحب سره مو رابطه قطع شو. لکه اتل صاحب تاسو را سره است؟ بیرته به هڅه وکړو چې اتل صاحب ته زنګ ووهو. نو په همدې برخه کې به پاتون صاحب ستاسو نظر واخلم.
بلکل شیبر صاحب، د دین لره تک سره ګور افغان دین چې څوار سو کال وړاندې افغاني ټولن ته، یا د دین چې اوس موږ د پیغمبر سلام پیروان یو، امتیان یو، د اسلام په مبارک دین باندې مشرف شوی، خو څوار سو کال کېږي، سبان څوار سو کال کېږي. تر دې وړاندې افغانستان 5000 کلن تاریخ لري. دا د نوروز جشن او دغه جشن چې دا زمونږ ډېر پخوانی رسوم او رواجونه دي، د دې پالل کوم له دین سره وته د غور کو چې دا زما په دین کې نشته او دا زما په دین سره په ټکر کې دی. ځینې شین چې دی هغه د دین سره ورته کول، یا د دیني سبغه ورکول، دا په خپل د ټولنې سره زدم دی، یا د دین نه خبرې ده. ستا خبره درسته ده، ځینې شین دینی رواجونه هم د ټولنې ترانه نه وتل. مثلا اسلامی رواجونه چې عربو په وړاندې کول، هغه دلته رانه وتل. ځینې شیان زموږ په کلتور کې نشته، هغه د ټولنې ته رانه وتل د دین له راتګ سره. خو که دلته ما باندې څو ډېره سخته نیوکه ونه کړي، نو افغان 5000 کاله وړاندې افغان دی. د نوروز جشن او د نوروز میلې منزل دا د 5000 کاله وړاندې پخوانی رواجونه، زموږ زرګونه کاله وړاندې مسره ده. دا له دین سره هیڅ اړخ نه لګي. نه دین موږ ته ویلي دي چې ته دا منه کا، نه دین موږ ته ویلي چې
پاتون سره وبخشه. یعنی کله دین سره یو برخه د ټکر ولري، فرضیه ده کنه، ولر خو هغه ترې استکه، نو ټول رواج څوک باید لمنځه یو نسی کنه.
بالکل. بس شیبر صاحب، دلته ځینې مسلې ډېرې باریکې دي که اوس پکې څه وی، او زه ځکه احتیاط کوم چې متاسفانه د اوسنیو خلکو سره سوشل میډیا په لاس کې ډېرې ښې ټاپې وسره ډېرې ښې ټاپې در باندې لګول کېږي. په دغه حساب باندې ځینې برخو کې احتیاط یا محتاط که سړی لاړ شي ډېره بده نه وي. خو ځینې شیان هېڅ له دین سره په ټکر کې نه دي. دا څه چې دوی بندیزونه پرې لګوي، دا له دین سره هېڅ په ټکر کې نه دي. د افغانستان مشهورو علما کرامو د نوروز په لمانځلو، د نوي کال پل منزلو د دغه جشنونو پل منزلو د اختر پل منزلو یا د ټول پاره خپل غسري وازی نظرات باندې کړی دي. اما دوی دا نه مني. حتی د دنجونو مسله چې اسلام د خزینه او تعلیم حق ورکړی، د ازادۍ حق ورکړی، د انتخاب حق ورکړی، د کار حق ورکړی دی، دوی له دې نه انکار کوي. نو دینی سیبغه ورته نه لوستي او نه رښتینی سیبغه ورته ورکوي، نو رواج سره به څنګه دوی جوړ شي؟
پاتون صاحب، د اسلام د اسلامی تمدن د اوج په زمانه کې، مثلا د عباسیانو او امویانو په زمانه کې نوروز منزل شوی دی. د عربانو ډیر مشهور شاعران د عباسی زمانه، بختری، شریف الرضا، متنبی، ابن رومی، ابو تمام، ابن المعتز، دغه ټولو نوروز ته شیرونه ویلي دي په عربي ژبه د نوروز په ستاینه کې. او دا شیرونه دي مامون الرشید و هارون الرشید و د عباسیانو مختل ویلي دي، او هغوی هم مخالفت نه دی کړی او چکچکې ورته کړی دي، او دوی هم خپل شعر ویلی دی او شعر تر ننه پورې راپاته دی. نو دا شوه د نوروز خبره. او پاته شوه د نجونو د تعلیم خبره. مثلا په افغان ټولنه کې یو بد رواج لرو، د خور او لور په لور باندې شرمی شو. مثلا یو وخت زه به یو قصه درته وکم، په کابل کې یو بحث وسی ولا اخته د کوم حقوق سم نجونو ته ورکړي د جمهوریت وخت. زه په سفر تللی وم، دا نورو خلکو نه دي ورکړي دا پر مخللو هیوادونو. نو هغه کس مې پیژاند، ملګری مې مورته مل استاد میرمنې نوم څه دی، غلی پاتې شو. ملګرو د میرمنې په نوم باندې شرمی شو، د خور په نوم شرمی شو، لیکن بیا د اسلام د بیبیانو نوم په ډېر افتخار یادو. نو که چېرته ممانعت وای، نو د بیبی عایشې نوم به ولې چا یادو، د حضرت پیغمبر د میرمنو نوم به ولې چا یادو، او بیخی دیر نومان دی چه را پاتی دی. خدا لدین سرا یعنی اخ نلگه، یعنی پا حقیقت که چر تا ارتا جیر شو.
بله شیبر صاحب، داسې ډېرې بېلګې شته. زه چې کله په ننګرهار کې وم، د تلویزیون د نشراتي مسؤلیت مې لرلو، نو یوه مېرمنه چې لورې د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي نه فارغه وه، نو د لورې یوه ورځ ما ته وویل چې زه غواړم علاقه لرم چې په رسنیو کې کار وکړم، په مطبوعاتو کې کار وکړم. تصادفاً د دې د مور سره زموږ شو، ورته مې وویل چې مور یې ملوسته، ورته مې وویل چې نه غواړي چې لور دې په رسنیو کې کار وکړي، په مطبوعاتو کې کار وکړي، ځکه چې مطبوعات یې ولوسته، د ژورنالیزم پوهنځي نه فارغه شو، باید رسنیو کې کار وکړي. دا مې ورته وویل چې دا هیله مې، د دې غوښتل مې د دې مېرمنې نظر واخلم. نو ماته یې ستغه وویل، وایي چې آیا ته غواړې ستا خور، ستا لور یا ستا مېرمنه په رسنیو کې کار وکړي؟ ما ورته وویل چې زه به افتخار وکړم چې زما لور غټه شي او ما سره په یو ټلویزیون کې کار وکړي. زه به افتخار وکړم چې زما مېرمنه په ټلویزیون کې د کار جوګه شي. زه به دا په دې وویلم چې زما خور دې په رسنیو کې یو فعاله نطاقه واوسي. نو دا خبره شو ده که ماته ستا خپل نظر دی، اما زما نظر دا نه دی. زه لور مې تعلیم وکړو چېرته به معلم شي. متاسفانه دا شته، دا سینه سوشل میڈیا کې ډیر کار وته شو، په افغانی ټولنه کې مدنی ټولنه، مدنی نهادونو د ناسمو رواجونو د له منځه وړلو لپاره ډیر کار وکړو، ډیر څه اصلاح شول، بد رواجونه تر ډیره سم شول. که څه هم ځینې چې پاتې دي هغه د اقتصادي پړسوب له امله پاتې دي، ځینې شیان چې د ټولنو مصارف دي، د ودونو ځینې مصارف دي، هغه که غریب ټولنه نه کوي، غریب خلک نه کوي، مالدار کوي، هغه د اقتصادي پړسوب له امله کوي. پیسې ورسره ډېر شوي دي، هر څه کوي، نوي نوي شیان راوړي، خلکو ته پریزان ښیي. زه به تاسو یوه جالبه کیسه وکړم، ډېره جالبه ده. د یوې سیمې نه د یو چا پلار حج ته تللی و. کله چې د حج نه راځي، نو پرواز یې مثلا د سه شنبې په ورځ دی، پرواز یو دم مخکې شوی دی، پرواز یې مخکې شوی دی. پلار یې د حج نه د کابل په هوایي ډګر کې ښکته کېږي، او مخکې دی چې کورنۍ په جریان کې واچي، د شپې نه وخته دی، یولس بجې یا لس بجې دي، راسن موټر کې ناست دی او له سامان سره کور ته تللی دی. کور یې په یوه اطرافي سیمه کې دی. کله چې اولادونه ورته دروازه ټکول، اولادونه چې د بامه کتلي چې پلار یې راغی، بېرته ورته راغلی، دروازه یې ورته نه خلاصه کړې. پلار ته یې ویل چې بېرته موټر کې کښېنه، کابل ته لاړ شه، هملته شپه وکړه، سهار ته مونږ در پسې په جنګ درځو. څو موټر یې ګلپوش کوو چې زما پلار حج نه راغلی دی او تا کلي ته د ګلپوش موټر کې راوړي. دا یوه رښتینې کیسه په یوه سیمه کې تېره شوې ده. دا د هماغه د اقتصادي پړسوب د بد اغېز نه یوه اغېزه ده.
مننه پاتون صاحب د انټرنیټ تاثیر ته اشاره وکړه. اتل صاحب وسره سره رخصه وایي. اتل صاحب د انټرنیټ په زمانه کې فکر ته کوي چې د دودونو مخه ممکن تر دې وروسته سیاسي او چارواکي ونني ول شي، یعنی نیولای نشي.
مننه بیا ټول ته ښه راغلاست. دا پرمختګ ورسره بلې په مختلفو برخو کې روان دی ولاکیږي، او دا د انټرنیټ او د پرمختګ چیرې دا د دور مهم اصل دی او نړۍ په چټکۍ مخته روانه ده. رښتیا هم اوس څوک د ډېر باور په سیاسيونو باندې په دې فشارونو باندې نه کوي، او دوی لکه څنګه چې د خلکو سره غواړي. خو افغانستان خو یو بیل ټولنه اوس خو دغه هلته څنګه چې یو سړی د خپل فکر د بیان ازادي ولري، یو سړی د خپل د خپل خوخي مثلا
نه، یعنی او بخشي اتل صاحب، یعنی یو څوک په خپل کور کې په د باندې یو لوی ودو دراو ګرځي، لیکن په کور کې به څوک مخسرنګ نشي. مثلا نوروز دی، دغه وړه ول وچ میوه چې څوک سره یوځای کوي هفت میوه جوړوي، یو څوک به نوروز مل مانځي، لیکن په کور کې خو څوک د چا په سر پولیس نشي درولای، کنه دا خو بل مانځي. کڅوکو چې
په دې تیر څو کلونو کې هم د څه وشول کنه، ما وره چې سیاسون خلکو د سیاسي خلکو یا مثلا د فشارونو یا د نظامونو خلې ته خلک نه ګوري، هر سړی خپل دود او کلچر په خپل خوخه په خپل سیمه کې حتی په خپل کاله کې منځي، په ډاډه ځای منځي، هفت میوي جوړي، سمنک جوړي، یا مثلا د اغه میلی چې اوټنګ ټکور کې مخکې به پروګرامونه کېدل، سندرغاړي براتل، په ځینو په آزاد فضا کې به کنسرتونه ورکول، یا به سندرې ویل کېدې، کنه تړونه بزوانانو کول، موسیقي به وي، میلې به وي. اغه نکېږي خو ځکه آزاد فضا کې دا کار زمونږ په ټولنه کې اوس په افغانستان کې ناممکن دی.
لیکن موبایل سره به څه کوي؟ موبایل سره به څوک څه کوي؟ نو موبایل خو سندره شته.
او خلک اندغه کوي چې اوس موږ په افغانستان کې هیڅ نه لرل. ما نن سوشل میډیا تعقیبول شي، امام علي رحمان لګیا دلته نڅا کوي په تاجکستان کې د خپل ولس سره په سټیج باندې ولاړ دی. دا زمونږ لپاره حیرانوونکی نه و، ځکه غټولنه پر مختلفې ټولنه ده، وی په فکری ډول نه دي منځوي شوی زمونږ غوندې. یعنی اوس زه دغه دغه خوند خلم چې یو ذهنیت ورکې، یو مفکوره ورکې،
دا یو بل منفي تاثیر. کله چې پټولنه باندې فشار راشي چې دا کار مکوه دا کار کوه، هغه مجبور دی چې پردی ټولنه ته مخ کړي، یعنی په ځای دي چې
د وی چلن کوي، لکه دوی چې څنګه وګ د وی چلن د ټولنې سره کې سیاسي یا د وخت حاکمان هم دغه سي د ټولنم تجربه ورکوي. اوس زته ته بل تاسو بل مثال درکم، دا مسایل خو پرې ده په ودونو کې، حتی اوس د سې کې چې دا کوم وادي زینو خلکو راته کیسه وکړي، حتی دا اوس روزه روانه د ختمونه کیږي. د وخت نظام خلکو ته و چې دا مثلا په پوره تراوی په پوره شل رکاته کوي، نه پويګم او دا به کوي کنه محدودیتونه په دې باندې موزه کړی دي. حتی ختم او تراوی په پلاس فکرونو کې نه کوي، بیا هم خلک لګیا دي کوي. یعنی څوک بیا د سوشل میډیا او د انټرنیټ نه دوی نشي راګرځولای، په خپل خوخي په انټرنیټ کې مانځي، په فیسبوک مثلا، په ټویټر کې، په سوشل میډیا کې، مختلفو انستګرام کې خلک، یعنی که نور سنې، حتی ځینی هیوادنی سندرې ما د وطن د ځینو ځوانانو په والونو په فیسبوک پانو باندې ولیدې چې د جاوید امرخیل لغه سندری یا نوري دری سندری دغه کړي خبرې کړي، نور خو څه نشي کولای، منځل نه شي. د انټرنیټ خو نبته څومره میلیونه
خلک کاوه. مننه د انټرنیټ د تاثیراتو په اړه به وړاندې بیا هم له تاسو سره موضوع شریکه کوم. د انټرنیټ تر تاثیراتو پوری د خوست یو فعال ځوان او لیکوال او مدني فعال چې دوی هلته غونډې هم جوړوي، طارق وزیر څرګندونې لري، لنډې څرګندونې چې د خوست رواجونو ته اشاره کوي.
لپخوا اوس کلتورونو ډیر تغییر کړی دی، ځکه کلتور کوم ثابت او جامد شې نه دی، دا حتمان د وخت په تیریدو سره بدلون کوي، د اقتصادي حالاتو پر اساس، د ژوند د نورو شرایطو پر اساس، او په کار هم داسې ده چې کلتور تغییر وکړي. که کلتور جامد پاتې شي، وچ پاتې شي او تغییر ونه کړي، یا مقدساتو خواته ولاړ شي، دا به خلکو ته خپله ستونزه جوړوي. مثلا ځینې کلتورونه ممکن زموږ اقتصادي حالت ایجاب نه کړي، زموږ فطري حالت ایجاب نه کړي، یا موږ ورته رسیدګي ونه کولی شو. د اوسنۍ نړۍ د ژوند مصروفیتونه هغه ایجاب نه کړي. که به دوام ورکوو دا پر موږ بوج کیږي او بې خوندي رامنځته کوي. کلتور باید د ټولنې لپاره ګټور وي، نه دا چې زیانمن وي. زه غواړم د خوست په کلتورونو در تباس وکړم. نیکې ځینې داسې کلتورونه به هم وي چې د نورو ولایتونو خلک به هم لري او ځینې ممکن ونه لري، خو زه ټول د خوست یادونه کوم. خوست کې موږ یو کلتور پخوا درلود، دغه د ډوډۍ پر وخت کله به چې د اختر لمونځونه وشول، نو د غرمې ډوډۍ لپاره به په کلي کې تقسیم کېده. مثلا دیرش کوره دي، دغه دیرش کورو کې به ویش شوی و. لومړی لسو کورونو به آمدګي نیولې وه. دغه خلک به ټول راتلل، د کلي ټول خلک د پاتې دیرش کورونه د لسو کورو کې یو کور کې لکه ډوډۍ وخوره، بیا بل کې وخورم، داسې دویم ورځ بیا په نورو لسو کې، دریم ورځ په نورو لسو کې. اوس هغه کلتور یو څه تغیر شوی دی، خو بیا هم شته، کاملا ورک شوی نه دی. توپیر یې په دې کړی چې اوس هماغه لس کورونه وي، ټول بیا یو ځای ته ډوډۍ راوباسي او ټول کلی یو ځای خوري. ښکلی رواج دی، د ټولنیزو اړیکو او د صمیمیت د دوام لپاره ډېر جالب دی او په کار دی چې دوام ورکړل شي. یو بل کلتور چې خوستوالی لري، هغه د درې ورځې د اختر کې دوی ډنډکای پخوي، یا د مې ورژې چې ورته وایي، ځنګړي خواړه دي. او دا دوی په دې باندې بیا غوړي هم کوي، سوچا غوړي. اوس لږ څه تغیر ممکن ځینې سیمو کې کړی وي، خاصت په د ښاري سیمو کې. دلته نور خوراکونه هم تیاریږي، یا ځینې خلک ممکن مینه ورسره ونه لري، ځینې تیارولو ته ډېره مخه ونه ویني. نو خوست هم شته، په خوست کې درې ورځې په اختر کې ډنډکۍ پخیږي، او دا هم د خوستوالو ځنګړي خواړه دي. او زه فکر کوم چې تر ډېرې خلک
د طارق وزیر نه مننه کوم چې دا پیغام یې ازادي رډو ته راستولې دی. د دوی څرګندونې مو واورېدې، خو په ورته وخت کې د انټرنیټ په برخه کې به د شینوار صاحب ستاسو نظر واخلم. په دې اوسنۍ زمانه کې چې انټرنیټ شته او داسې راپورونه هم شته چې ممکن، البته د امکان خبره ده پکې، ممکن د 2026 کال پورې په دنیا کې انټرنیټ دومره عام شي چې د سټلایټونه په ټوله فضا کې وي، او په دشتو کې هم خلک انټرنیټ ولري، او په کلیو کې هم انټرنیټ ولري، او دا انټرنیټونه مفت وي، لکه دغه ازادي راډیو چې خلک په افغانستان کې مفت او وړیا اوري. نو د دودونو مخه به څوک څرنګه نیسي، شینواری صاحب؟
د دودونو مخه واقعاً ملمنو چې اشاره ورته وکړه، ستونزې وایي هلته چې چېرته پوهه او معلومات کمی. د پخوا په نسبت د پوهې او معلوماتو زیاتوالی رامنځته شوی دی. که موږ وګورو نو همدا ناوړه دودونه هم ډېر د منځه تللي دي. یو بل انټرنیټ د نړۍ نه یو کلی جوړ کړی دی او معلوماتو ته لاسرسی په افغانستان کې. خیر انټرنیټ خو ډېر د همسا هېوادونو په نسبت باندې ډېر قیمته دی، چې تقریبا موږ سل چنده نه هم، یعنی سل سلنه هم زیاته قیمته دی. لاسرسی 50-60% خلک لږ تر لږه لاسرسی انټرنیټ ته لري. یعنی دا لوی تغییر او بدلون د ناسمو دودونو د په منځ وړلو کې او
دلته سوال دا دی، د سید چې په افغانستان کې اوس انټرنیټ ګران دی. ما وویل چې ځینې راپورونه دا وایي چې د 2026 کال تر اخره ممکن انټرنیټ په ټوله نړۍ کې په هر ګوټ کې عام شي، یعنی داسې یو راپور نشته. مثلا که چیرته خپل دودونه غورځو او تسی کوو او اصلاح کوو یې نه، او سمون ته یې مخه نه کوو، لکه فرض نوروز هم غورځولی دی کنه، او داسې ځینې نور دودونه او دا اخلو نه، بیا به نتیجه دا وي لکه د ځینو عربي هیوادونو کې فرض کرسمس لمانځي، والنټاین لمانځي، غربي جامع اغونځي، او ځکه چې خپل دودونو ته شا کړې ده او بیا خپل دودونه پریشي دي. فکر نه کوي چې په خپلو پخوانیو دودونو باندې بندیزونه لګول ډیر تاوانونه نور هم دغه رقم لري، شنواره صاحب؟
بالکل، او منم چې هغه دودونه چې په یو ټولنه کې تاریخ مخینه او تاریخچه ولري، او دغه په افراط کې تفریق کې یا د منځورلو کې یا په بندیز کې په خوندلو کې ټولنه د مختلفو بحرانونو سره مخامخ کیږي او ټولنه مجبوره کی چې نور فرهنګونه او دودونه راختل کا د کی هیڅ شخص نه بلما خو بیا هم زه د خپل نسبت خوشبینه یم چې په هو عام په هوای زیات شوی دی نو د انټرنیټ لاسرسي او یا پراختیا کڅوړه سانتیا رامنځته کوي او پرمختګ رامنځته کوي نو د پرمختګ او سانتیا سره د ستونزو په مشکلاتو په دې باندې موږ سږی نشو پټولای ځکه چې دلته مختلف معلومات ته لاسرسي چي دی یا جديد پر قوانين یا په افغانستان کې زه فکر نه کوم چې په تور شپږشتم څه شي په پیزو کولو کې زه فکر نه کوم چې دا یو قانون دی رامنځته شي او دا یو کنټرول دی چې هغه ځوانه طبقه داسې رهبری کا چې څنګه موږ توګه ولرو چې باید هغه سي فکر نه وروزل شي.
مننه. پاتون سه د کلتورونو پورې مثلا په تاسو په اروپا کې ژوند کوي کچرته یو افغان په اروپا کې ژوند کوي تاسو هیڅ کله هم لیدل نه وی او یو ډاله وی ال تراغلی وی لیکن تاسو ګورئ چې څوک سن سر راغون شوی دی ال تر ډول دی ال ته اتند دی ورله ور حکم کوي چې افغانان دي هم دغه رقم ک په استرالیا کې په فرزن یو ډاله څوک ګوري چې د توري پلاس کې دی او ناچی او لجامو ګوري چې وجد کمیسونی اغوستي دي حکم کوي چې عربان دي افریقایان هم لغپل نصاب خلک پیشنی همدارس امریکایان لغ پکول نه شپو خلینه خلک پیشنی هر ملت خپل هویت لري او دغه هویت د دوی وسلی دي چې دوی په دنیا کې خلک ورسره دنیا خلک د دغه وسلو له مخې پیژني فکر نه کوي چې د دودونو غورځول له ملتونو سره ډیره جفاده
بالکل د دودونو غورځول او د دودونو تغییر جبري تغییر چې دا د یو ټولنې هغه پیژنګولي لمنځه وړي د دودونه یو ټولنه موږ را پیژني د یو ټولنې تذکره ده په اسره باندې وخت د ته په یو ټولنه باندې جبري دودونه یا جبري رسوم تطبیقوي نو دغه ټولنه هغه اصلي شکل ته لمنځوړي تاسو ډیر خې نقطې ته اشاره وکړه په اروپا کې د ګڼو ملتونو به شریک کور دی او د ګڼو ملتونو وسیږي ولی د هر ټولنې د هر ملت خپل کلتور خپل فرهنګ په ځانګړو ورځو کې په ځانګړو مراسمو کې لورای معلومیږي خو کته چرته زما د وطن فرهنګ په عربي فرهنګ باندې بدلی کته چرته زما د وطن فرهنګ په ایراني فرهنګ باندې بدلی کته چرته زما د وطن فرهنګ په روسي فرهنګ باندې بدلی نو انده فرهنګ چې زما د ټولنې زواز زما د ټولنې نوې نسل ځان کې جذب کړي سبا کې دا یو بل ټولنې ته ځي د دې فرهنګ نمائندګي کوي نمایښ کوي او یو سال ته وړاندې کوي زه هغه ټولنې ته دا فرهنګ د افغاني ټولنې اساس ولې باندې وړاندې وخیم او کنه دا د روسي د ایرانی د پاکستانی د عربي ټولنې د فرهنګ په توګه ته اروپي شنه مله په ډاک معلومیږي ځنه داسې راوځونه چې اوس په افغانستان کې متاسفانه د علماي د عربي فرهنګ نه اخلي په افغاني فرهنګ ورته پی په افغاني ټولنې کې مروجي چې دا د افغانستان د اصل فرهنګ د لمنځه وړلو د اصل فرهنګ د وژلو یو څه ساده یو لار ده یو 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 پیلامه ده چې دوی شروع کړی ده دا به تونه شي د هر ټولنې فرهنګ باید وساتل شي هر ټولنه باید هڅه وکړي چې خپل اصلي کلتور اصلي انانات اصلي رسوب او رواجونه دا باید وساتي که دا وساتي دا ټولنه ځان ساتي دا ټولنه خپل هویت ساتي که چیرته دوی د نورو کلتورونو د نورو فرهنګونو جذب ته کار وایي جذب زه وکي نو دا په دې معنی چې دوی خپل ځان هیر کو دوی یو بینومه یو به هویت یو 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 بیرخي ټولنه ده یو بیرخي جامعه ده
مننه اتل سب د نورو ولسونو کلچر چې کله څوک را خپلوي او یا د غوی په چیر باندې ځان جوړوي دا اصلا پیړی غواړي پلانډ وخت کې هغه بل هم تانه جذبوي او بل هم تانه منی څنګه
شیبر سے منگ پر تیر سو کلو چولی دل تاس دے پیڑے یاد ہونا وکڑا ذکر کو مچے دا بڑی وقت ہونا گواڑی ڈیر کم وقت کے سوک تغیر کا بولے شی بلے ٹولے نے سر زانا یارا بولے شی منگ پخپلا ما پخپلا پا افغانستان کے اولی دل زرے دے شاہد ماتا سمخ کے مثال مو لے کہ پزینو ٹولنو کے پزینو کورنیو کے ہاتھا دا ودونو دو دمر زر پر ڈراماتیک ڈول بدل شو چھے ہیت تصور ہے نکی دا مثلا دا غنکتائی اچول او دریشی کول پا وعدے کے دا دود نو مگر پزینو اٹلنو کے یا پزینو زینو کے ودونو کے ما چھے ہولی دل الگ با دریشی کڑے و نکتائی بے وحلے و دا غشے ارو ارو پتہ باندھے بدل شو یو اما دودھ باندھے فرہنگ باندھے بدل شو وہ چیز گور محتا پا دیا روپئی ٹولنا کیا نور زینو کی دا ودونا چکی کنو امغ افغانی لباس او جامی دی او مغ سپلائی دی نیٹائی او درشی نشتا امغ دا دغه لباسونه دی حتی دا پخانی و افغانی گنڈ افغانی کمیسونه چی ورطا وی دا غناوی تم دا ورغوندی نو دیتا ورطا نور شیان که من نور دو دونه و گرو زمان طولن دست طولن دا چه دا خلق دست دیر دغه پاتی شوی دی منزوی پاتی شوی دی پرمختگ نا دیر زر قبلی و نور طولن سر که منگ زان پر تلکه اونو دا با دیر وقت
گاری اتال سب بباشه یو چوک با یو دود رخپل کی کنه یو څوک به یو دود را خپل کی فرزن مثلا په اروپا کې به یو څوک دی اروپایانو دا دود را خپل کړي چې رستورانت تلاش شي او د دوی په څیر باندې کښینی د دوی په څیر باندې جامع هم د دوی په څیر وي هر څه د دوی په رنگ وي لیکن هغه اروپایان پرې باندې پوهیږي چې دغه سړی خو زموږ نه دی او را خپلوي هم نه او خپل هم نه ګڼي ما مطلب دا دی چې که د پردي دود ته منی هغه ته نه منی
همدغه سه دا او دلته په دوی باندې خپل کلچر منل دلته زمنګ از په المان کې چې اوسېګ منګ دا دوه کال کې دلته جشن جوړی کی زمنګ په خار کې منګ په خپل ونده واخه صد افغاني تو کورندارم په کې وړاندې کړو غرفم جوړ کړو مثلا افغاني خواړه ما خپل کور کې پخکړو زیر نور ملګرو پخکړو نو دا مشوره وکړه چې راځي د خپل کلچر دی خلکو ته وړاندې کو هتاه ما زما اترنه نزدا خودلته یو افغاني سندره پښتو سندره چالان کړه د موسیقي په سټیج باندې برنامه ما ورته ګډ وړ اترنه د ملګرو سره وکړم مګر زه نه پوهیدم دا ما غوښتل چې دوی د خلکو د خپل کلچر او فرهنګ خو ما خواړه مرته وکړل چې مثلا د قابلیت پلاو مثلا دې ته ورته نور شیان چې چا پخکړیو مونږ په کورونو کې پخکړیو چې دا زموږ خواړه دي افغاني خواړه دي دا وچه ډوډۍ مثلا دا زموږ ډوډۍ ده او کله کله حتی باور غځ خپل فیسبوک پاڼه باندې کله دا څو نه چومه چې دې خلکو تخپل فرهنګ شم دزا غونډیان دا المانیان را ملمانه کوم چې دا زموږ د خواړو ګوري زموږ د ژوند ګوري دلته کنه نو دغه شیان شته حتی مونږ خپل د ما د خپل لورګانو لباسونه وړي او د خپل میرمنې د کوم لباس دوی غوندي په وطن کې دا موړي ولتم راځړولي او د خلکو ورته حیران ول دا په من خرڅ کوي ما ورته نه که تاسو غواړئ مونږ د دوی پیسې لا گشنګ یا توفه درته راوړو نو خرڅوي در باندې نه نو دا په دې ټولنه باندې خپل کلچر منل بیا د دوی په منځ کې دا سخت ده خو دوی ته خودل بیا دا کار اسانه دي چې دا زمونږ او دوی پوهیږي په دې باندې چې دا خلک خپل کلچر خپل فرهنګ لري نو په دې کې شک نه او مونږ افغانان چې لبد مرغ دا پردې کلچر ډیر زر خپل ما وری ځینې حقایق مې په خپل سترګو باندې ولیدل
دا منم شینوار صاحب د راپورونو له مخې یو ډیر عالی افغان دود دا دی چې د خوار او غریب سړي لاس نیوای کوي دا تقریبا دوه کاله مخکې دغه راپورونه خبره شوې وو وای کومه لوشته چې په افغانستان کې شته که چیرته دا د افغانانو مرسته لوي بل سره نه وای د دوی وضعیت په هغه تر ډیرو خوار او افریقایي هیوادونو هم ډیر بد وو دغه شخ کلتورونه باید رایت شي او زیات شي او پراخشی شنواره سب که ستاسو نظر واخلم خبرونه ورستویو تنشده شوی
قربان زمان تولنه که در لفنیوی دود الحمدلله در پخوا پر نسبت لا پیاوره شوی در وقتی می تستر یاد وانا اکنه در خیر کارونه دی در حمزه با فکر بخیر تقریبا با دیروزه که دریس تقریبا دریس وقتان تا یعنی روزه ما تیر کسان چه بیگا تا روژه ما ته نزدی چه ده خوالو سنه لدی یعنی ده لاسنیوی او ده مرستی او ده بدی ورزی که یو بلتلاس ورکول ده افغانان واغا دود ده چې افغاني ټولنه په داخل کې هم په بیرون کې ژوندۍ ساتلې ده او د شناخت او د هویت او د جنګلوي یو لوی نه خدا او زه په دې ویاړم چې په وړاندې کې زکه ویش په ژوند کې درې کسه دی یاد نه وسی یو هغه انسان چې تاسو په بد ورځ کې لاس تر کو دوی مغه انسان چې په بد ورځ کې تاسو پټ شو درې مغه انسان چې څوک یې بد ورځ ته ورته وهلې نو زه په افغانانو کې دغه دوت ستایم او په دې ویاړم چې یو خیری زنجیر یو غړی او
مننه شنواله صاحب
تقریبا
مننه نور وخت اجازه نه راکوي ډیره مننه شنواره صاحب اتل صاحب له تاسو څخه منندو يم پاتون صاحب ډیره مننه چې تاسو هم په خبرونه کې برخه را سره واخسته تر بل خبرونه مزاحمت شي بر په خدای سپارم.